د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایو انټیک واکسینونو اغیز د وخت په تیرېدو سره راکمیږي. ښاغلی فاوچي ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو ده زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې یعنی دلتا له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچي همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
مخکخه خزی
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخه خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ د مخکخه خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی، فعالیتونه یې کړي، رامل منی کوو، له هغوی سره د دوی په کارونو، د دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري، څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي، هغه ډله چې د ښځو سره د چلند په برخه کې پرې پخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي کنه؟ دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دوو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پخانی غړي او همدارنګه خبریالي فوزی وحدت او بل هم را سره فوزیا یونس کاکړ د چې دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استازي وه او د زابل د ولایتي شورا وکیل وه، غړیتوب یې درلود. اوس را سره فوزیا یونس کاکړ د ټلیفون له لارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ، ستړي مشې خپرونې ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی. دا نه به راپیل کړو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایې. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې وکیله وی، اوس راته ووایې چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ، نه یې کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونې لارې نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزی انس کاکر یم، د زابل ولایت د ولایتي شورا دریمه دوره وکیله. نو زه به د خپل ژوند او د خپل دورې چې کله زه سره کوم وکیله شوم تاسو ته به معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره، اولین پروژه وه چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې پلی شو، چې ولایتي شورا، ولسي جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایي ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید که موږ د تا ته رای ورکوو، نو ما ځان کاندید کړ چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویوړ. او په اول دوره کې چې دا پروژه نوې وه، څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو، په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو، او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ژغ حکومت ته رسوي او د حکومت ژغ ملت ته رسوي. خو په دې اکله ما بیخي ډېر کارونه وکړ په ولایتي شورا کې په اوله دوره کې، چې اوله دوره موږ په ولایت زابل کې یو جامع سنتي وه، ښځو هېڅ نه وتل د کور نه. ما ډېر تبتلاش وکړو، هلې ځلې وکړو، دادخواهي مې وکړو، ورکشاپونه مې دایر کړې، ښځې مې د کور نه وویستو، شوزه ته مو د معرف ریاست نه پروژه هغه کوسونه واخسته چې دوی می پاغه کوسو کې شامل ک او دوی د سواد کا چې لوړ شي نو هغه شته د کور نو ته فقط په چا دیوال څلور دیوال د کور کې دوی ناسو بیا می د ماساتونه ما غوښتنه وکړه چې د دوی ته پروژه راوړي هغه پروژه کو ته مت چې د چرګو پروژه او د حیاتی او د غشان و چې ما د شوزه دعوت ک په دغه پروژه کې می شامل ک او دوی کار کول د خپل کار لاسه خپل کوروته نفقه وړل چې خوشبختانه ما بیا یو مؤسسه مدلوت د مؤسسه کټ خواران یون په نامه چې داغه مشي ما کول په دغه مؤسسه کې ما درې سو خواندې راجاس ک چتریو چتلاندې مشکار کول ما د دوی ته مو ډیر کورسونه دایر کې او د می د شوراګان پنځله شوراګان می دوی ته ایجاد کې چې په هر شورا کې تقریبا شش خويندې او هغه مور چې کابه سواد ما تجربه د لوچ په هر کلی کې او په هر رسوالي کې دوی می شامل کې چې هغه دغه لاره نه موږ او توانې دوی چې ډیر شو زمو جاسکو او ما اجتماع ته وته چې د دوی نه هر پنځله ورځ د دوی نه معلوماتونه غوښته د دوی امنیت د خاطره د دوی د سواد کاچ لاره نه بل کورسونه مو ایجاد کړي چې د قران شریف هغه خویند چې ایشې نه پیدا او دوی اته خپل هغه منځ سم عزت ولې نشو په دې کې موږ قران شریف کورسونه ورته ایجاد کړي چې دوی شته مو دلته دعوت اول او موږ ورته د اخوی کول اگای مو ورکول او درسونه مو ورکول خوشبختانه په اوله دوره کې ما ډیر مشکلات درلود په دومره دوره کې چې شو ما ځان نه انتخابول ولې مسؤلیت بيخي لوړ او زموږ ولایت یو جامې سنتي ولایت امنیت بيخي ډېر خراب باوجود چې اولين شزوم چې په زابل کې وټلې وم چې څوک دلته په ولایتي شورا کې ځان نه کاندیدول واځه اولين شزوم چې ځان می کاندید که نور خو خوند مجسکه چې ما ته بيخي ډېر اختانونه ورکول خو بیا په دغه مبارزه چې ما خسي تر اخره پورې مې ورسول او دغه یې کول همیشه د مبارزې نه لاس نه راکېسي خو دومره دوره چې کله دومره دوره شو بیا د خلک ما ته راغی چې بیا ما ځان تازن کاندید که او مش تا ترای ورکو او خوشبختانه په دوم دوره کې اولین شې زوم چې ډیر رای می در نارینه نه بيخي ډیر و خو دلته تاسو په یوه چې جامع سنتي او زورمندان ډیر دي ما باید په مشرانو جرګه کې باید رای می اخیسته او الته زتلم الته کارونه مکو خو دلته جامع سنتي دي زورمندان ډیر دي هغه باوجود چې زما رای ډیر و خو ما ونه توانې د چونیو شې زوم چې د اتخایم کول او ما دا پوسټ اخیستل بلاخره په دومره دوره کې هم ډیر قانونه مساته ورسول خصوصا د شوزو په بخش کې ما دوی ته لیلیا د معرف لارنه دوی ته مکتبونه لیلیا د لپاره جوړ کړي چې هغه خويندې چې په ورسوالي کې دي نشي کولای چې دوی خپل زده کړې وکړي په دغه لیلیا کې هم دوی ته هم ژوند وکړي او هم تحصیل مختبولي او نارینه ته هم چې هغه ځوانانو ته چې په ورسوالیانو کې و دوی نشي راتلی مرکز ته چې دوی خپل زده کړې ساتي د سه دوی ته هم لیلی جوړ شو چې هم په دغه لیلی کې هم ژوند وکړي هم عزت مختوري په خدومه دوره کې ما ډېر مشکلات ولیدل له بعد مرغه د توام چې باوجود چې نه دي چې دا هم خفنه شي او ولیدم چې هم خفنه شي چې ما په د دوم دوره کې په ما باندې 2014 نه وشو ما ډېر مشکلات مې ولیدل او زما زوی چې ما سره د ریور وه هم تخم شو او زه سخت سخت تپیشو خوشبختانه کله چې ساعت شم بته ما هغه مبارزه شروع کړه او مبارزه مې لا سوار نه کړه چې په د دریم دوره کې بیا زما خاوند زما نه واخیستل شو چې زما خاوند شهید کې او اولادونه مو په میدان تپی شو او په میدان کې پاتې شو خو بیا ما یې سن شم ډیر شامت مدلو توانایی می ډیر و او ما خپل مبارزه ته ډیر وباده ورکوه خپل مبارزه نه لاس وانه خسته دا زما زندگی نامه چې تاسو واورئ
ډیر زیاته مننه کوو په دې هیله چې وړاندې به م ژوند کې خوښي او سکون راشي. کور مو ودان څه فکر کوئ اوس چې تاسو کومې مسلې یاد کړي په زابل کې چې تاسو کوم کارونه کړي وو، فکر کوئ چې هغه برخه اوس هم فعاله ده؟ اوس هم هغه شیان چې تاسو جوړ کړي وو یا تاسو وایئ چې د ښځو لپاره هم ځینې کارونه کړي وو هغه به یې اوس هم؟
نو بدبختانه درته وایم چې کله چې امارات اسلامي افغانستان منځته راغی او بل حکومت یو تعهل غټ تعهد راغی، اوس هغه خویندې چې واقعا موږ سره په هغه کارو کې موږ هاټ وو او هغه کارونه موږ ته وړل، بدبختانه یا اوس ټول په کورو کې ناست دي او ټول په ژړا دي چې باید موږ خپل تحصیل ته مخته ویسو او موږ باید همیشه دادخواهي وکړو، موږ باید د باندې ووځو او موږ مظاهرې وکړو، مګر هغه مظاهرې چې زموږ حق بیرته ورکړي، هغه لاسته راوړنې چې درې زموږ لاسته راوړنې وو ډېر کانونه مو کړي دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. موږ د اسلامي دولت نه اوس هم تقاضا کوو چې د ښځو حق باید د اسلام په چوکاټ کې باید حق ورکړي او موږ وتوانیږو چې هغه خویندې چې اوس معصول دي یا متعلم دي یا معلم دي یا په سیاست کې وتلې دي باید هغه زموږ په پوستونه بیرته موږ ته په حاله کې او د چوکاټ د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې نه د چې دوی غواړي هغه قانونه چې دوی سره دي او د جامع جانین هم غواړو چې ما موږ سره مرسته وکړي، هغه خویندې چې موږ په واقعیت ډېر خفه یو او خپل لار مو ورک کړې دي چې چیرې لاړ شو او دادخواهي چیرې وکړو او زموږ دادخواهي څوک مني او زموږ دا غږ په کوم ځای کې پورته کیږي؟
مننه کوو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتي د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون پوخانی غړې ده، دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړي مشي، تاسو ته مخبرونه ته هرکلی وایو. له تاسو به دا واورو چې څنګه د اوس د خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند، ته د یوې خزینه خبریالې په توګه اوس په څه ډول یو وضعیت کې؟
ډېر مننه کوم، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، تاسو مېلمانه تم په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږي فیصدي وسنجو او یا ساده له کار لاس ته شوي دي او په کورونا کې اکثر خبریالان په کورونا کې ځینې، یعنی ډېر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلي وي، هغه هم په ډېر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وي شوې هم په تشویش، اما هغه کسان چې دلته دي په ډېر بد وضعیت کې په سر وړي. متاسفانه اوس هغه څه چې موږ فکر کولو، هغه څه چې طالبانو خپله موږ سره ژمنه کړې وه چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي، موږ به کار نه لرو، موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو، هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی، خلک ویریدلی دي، خبریالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کیږي، ډبول کیږي، له کار لاس په سر کیږي او په کورو کې، نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات، بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړې ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
نن هم په کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود، په دې کې ښځو اشتراک درلود، د ښځو په تړاو پوښتنې هم وشولې. فکر نه کوئ چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې موسی د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث هم چمتو دي، څه فکر کوئ په دې اړه؟
یعنی ډېر به وخت ووسي چې موږ وایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس وي، هغه څه چې تاسو وایئ چې ښځې پکې ګډون کړی وو لومړنی خبری کانفرنس به ووسي. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړي دي موږ نه دي کتلي چې جامع عمل واغوندي، دا موږ نشو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه همدا اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي، مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې خزي باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې خزي فعال وي شخصي حتی شخصي ادارو کې حتی دوی ویلیدلې دي وخت چې تاسو دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یې، نو هغوی طبعا شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، یوازې نرسان او ډاکتران یې خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ دغه غوښتنې یو، برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي. په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې، دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ، په یوه دروازه راننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یوځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي، لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنکړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کی، دا خبری پوښښ لاندې راولي. دا خپله ټول د دې سبب کیږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
ډیر زیاته مننه دوستانو ته هم یو یادونه کوو، اوریدونکو ته چې دوی هم کولای شي چې ورسته سره په خبرونه کې خپلې پوښتنې شریکې کړي او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ سره دوه میلمنې دي، فوزیه وحدت چې خبریاله ده او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوښنۍ کمشنر ده، همدارنګه فوزیه یونس کاکړ د په زابل کې د ولایتي شورا وکیله وه. دوی دواړه را سره دي، له دوی به ما ورو له اوریدونکو نه به ما ورو په ځانګړې توګه که خزینه اوریدونکي زموږ زنګ ووهي، زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 22 11 2 44 01. بل شمیره مو ده 00 22 11 2 45 01. همدارنګه موږ په سکایپ باندې هم پیدا کولای شي. ازادي راډیو زموږ د سکایپ آدرس ته کېدلی شي چې د سکایپ له لارې هم تماس ونیسئ را سره. فوزیه یونس کاکړ، تاسو ته براشو مخکې زموږ بلې همکارې هم بلې میلمنې اغلی وحدت هم وویل چې لا ډېر د وخته دی چې دوی خوشبین اوسي. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو د ولایتي شورا غړي وي په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغې کې به ښځینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا دا ولایتي شورا فعال شي او هغه خویندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډېر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخشوي چې موږ ښځو ته احترام لرو، یا ښځو موږ غواړو چې د اسلامي په چوکاټ کې دوی خپل دنده ته سر ورسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي، موږ د هېڅ خوشبینه نه یو.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی دی د ټلیفون برا واخلو، بیا وروسته تاسو دواړو درنو ترازو.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو، نوم مو واخلې او خپل نظر مو وایي. ستړی مشي کاکړ صاحب، اورو له تاسو.
مننه. یو موږ خدا وایي چې کله اسلامي امارات افغانستان ته راغلی دي، افغانان ټول یوازې خوندي نه بلکې چې وړونه نارینه هم په دې باندې تشویش لري چې زموږ سرنوشت به څنګه وي په آینده کې. خبره زما پوښتنه دا ده د مېرمنو سره، که چېرې طالبان د تېر په څېر باندې په تاسو باندې خپل قیدات وضع کړي، نو تاسو به څه وکړئ؟
مننه د تاسو غږ مو واورید. وروسته به له فوزیا وحدت نه وغواړو چې په دې اړه باندې څه تبصره درلوده. یو بل اورېدونکي ته هم ورسو له دام اورو. مهرباني وکړئ څوک اول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورور.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. بل اورېدونکي مهرباني وکړئ څوک اول کوم خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. خبرونه ته مهرباني وکړئ غږ مو اورو.
خیر سی. متاسفانه زه یو ویلم پیغام د دې خبرونه د روحیه ما سوال لرم او ډیر ضروري دي که تاسو اجازه یې.
مهرباني وکړئ که پیغام مو د خبرېدو وړي مهرباني وکړئ.
وروره هغه دغه د پنشیر کښې دا اوس کومې وران توغندۍ دي او دا رقم سکاټ توغندۍ او اسټرینګر دغه سید حمید د دغه دپاره راغلی دي. دا متاسفانه وبخښه دا کندهار چې دي دا اوس د دوی یو سوبه ده. تاسو مه خوشحاله کېږئ چې زما برادر دوی د ښار سړی دي د دغه وران توغندۍ دپاره چې دا ګندګي په دغه باندې اسلام آباد وویشتي دوی دغه توغندۍ وړي لکه اسټرینګر چې دوی ټول کله.
مهرباني مننه. دمونږ د خپرونې موضوع کاملا جلا موضوع ده. په نورو خپرونو کې حتما په دې باندې هم د ما همکاران خبرې کوي. کیدلی شي چې په هغې کې په دې موضوع باندې هم وغږیږو چې په افغانستان کې دا مهال څه روان دي، امنیتي مسایل به څېړي. فوزیه وحدت یو همکار یا یو اورېدونکي ټلیفون کړی و او هغه ویل چې یوازې ښځې نه بلکې دا مهال سړي هم د خپل راتلونکي په اړه باندې نه دي خبر. او بله پوښتنه یې دا لرله که چیرته طالبان واقعا سخت قوانین وضع کړي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري، خو بیا هم نو د افغان هغه افغان میرمنو سره چې په تیرو شلو کلونو کې پرمختګونه کړي دي، بریاوې درلودلې دي، هغوی سره به کوم انتخابونه یې څه به کوي؟ نو که تاسو مهرباني وکړئ د دې اورېدونکي په خبرو باندې خپله تفسیر راته ووایئ.
تحول نه یوازې د مېرمنو بلکې د نارینه او ځوانانو هم خپل تاثیر او اغېز یې عمیق لرلی او موږ ټول په خپل وخت کې موږ ټول کې د قبضه نه پوهېږم چې کله کوم دا موقعیت بدل کړي.
نه پوهېږم چې کله کوم دا موقعیت بدل کړي. اوس بهتره شو. مهرباني وکړئ. وبخښئ دمونږ بیا هم د تاسو غږ نه اورو. زه به له فوزیه یونس کاکړ واورم. اغلی وحدت تاسو ته به بېرته یا زنګ ووهو یا به بیا د تاسو غږ واورو. د ما همکار به یې درسره وګوري چې څنګه دی. اغلی کاکړ، تاسو راته ووایئ چې د دغه اورېدونکي په خبره کې څه تبصره لرئ؟
دا خو واقعیت دی چې یوازې ښځینه نه په دا مشکل کې اخته دي او ترسې لاسه یې، بلکې نارینه هم. هغه ځوانان چې هغه دندې درلود، هغه ځوانان چې په وزارتو کې کار کول، هغوی هم یې نایله شوي دي او دوی هم فکر کوي چې آیا که په سمه توګه دوی د امارت اسلامي افغانستان کابینه سمه شي، دوی موږ سره هغه چلند چې پخوا موږ سره په وعدو کړی وه هغه یو ځای ته رسوي کوي. او یوازې په دغه مشکل کې نارینه هم مشکلات لري. تاسو پوهېږئ چې اوس په افغانستان کې په تمامه ټول وزارتخانو بند دي. هغه ځوانان چې پخوا په وزارتخانو کې کار کول یا په دنده کې وه، یا هغوی لسان ماستري درلود، اوس هغه نشي کولی چې هغه ریاستو ته لاړ شي یا په هغه خپل اصلي دنده ترسره کړي. ولې چې هغوی ځي دوی ته ډېر ممانعتونه دي. کله چې سهار دوی ځي په هغه وزارتخانو کې، اول خو دوی ته اجازه نه ورکوي چې په هغه ریاست کې لاړ شي، یا یو ازدي مځا کې یا نور مشکلات وکړ کې. دوی ځي په هغه چمندو کې کښېني تر دوه بجې یوازې بجې پورې پرته خپل کور ته ننسته کېږي او نایله وي او نا امیده وي.
ډیر زیاته مننه. اوس دې فوزیه وحدت غږم موږ خاوریدلی شو. فوزیه جان اوس تاسو راته دا ووایي چې وبخښئ چې مخکې مې د تاسو خبرې سمې وانه اورېدي. د هغه اورېدونکي په نظر هم راته خپله تبصره ووایي چې څه ده، او دا هم راته ووایي چې څه فکر کوئ چې د طالبانو په وړاندې افغان ښځو ته د خپلو حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
د سوال په ځواب کې وایم چې که چیرې دوی ویلې تاسو باندې د تیر په څیر قیدات رامنځته شي تاسو به څه کوئ؟ او دا تر هر څه مخکې اول خو دغه تحولات د افغانستان په ټولو خلکو باندې ده، په دې هیله چې نوی نظام جوړ شي او حکومت اعلان شي تر څو هغه وخت معلوم شي چې وضعیت څه ډول ده. اوس به مخکې د دې نه وي چې موږ وایو موږ څه هغه لرو انتخابات، یا تر دې موږ نورې ګزینې څه لرو چې موږ باید څه وکړو. اما لارې شته. زه فکر کوم چې مدني حرکتونه اوس شته. موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغې په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسته راوړنې ښځې درلودې، هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده، د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه، هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت د دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي، دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې، هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعې او ټولنې څخه حذف کړي. خو بیا هم دا به وخت مخکې وي وبګورو چې نظام جوړ شي، حکومت اعلان شي، بیا به لارې او ګزینې دا دي چې د ښځې شاید ممکن هغه ښځې چې د دکتورا په کچه باندې زده کړې کړې دي په امریکا او بهرنیو هیوادونو کې او دلته یې خدمات کولو، طبعاً دغه ښځې به ځي په بهرنیو هیوادونو کې په لوړو پوستو کې کار کوي او د هغوی دپاره به خدمات کوي. ستاسو د سوال په ځواب کې چې تاسو ویلې څه فکر کوئ د طالبانو، البته
تاسو پښتنه مانه هیره شوه. د ما پښتنه دا ده چې په تیرو څو ورځو ته په قسم تاسو د ما د پښتنې وړول ځواب وي، تیرو څو ورځو ته مثلا ښځې موږ ولیدلې په هرات کې راووتلې، په کابل کې مظاهرې وکړلې، لاریونونه یې وکړه، نن په مزار شریف کې هم وي، په نورو سیمو کې هم د نیمروز نه هم وي. دا په دې معنی باندې چې ښځې د غږ د پورته که څه هم په تاوتریخوالي سره هم په ځینو مواردو کې مخ شوي دي. طالبانو ویان نند وویل چې هغه کسانو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کې برخه درلوده غیر مسلکي کسان و یا د پوستي مسؤلین و چې له هغې ځایه لرې شوي دي. دغه د غږ پورته کولو چې موږ ګورو د ښځو مظاهرې، دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ یعنی تاسو ته یو څه هیله بښونکي نه دي چې ښځې کولای شي خپل غږ پورته کړي؟
البته متاسفانه وایو چې د لومړي ورځم د لاریون په یو تاوتریخوالي واوښت، په دویم ورځم کابل کې ترسره شو په تاوتریخوالي واوښت، په درېیم ورځم په نیمروز ولایت کې چې کوم لاریون وشو هغه په یوه بنده ساحه کې وه، لکه یو پانتون برخه کې چې هلته څوک نه وو، کنه شاید هلته به هم په هغه باندې اوختل، په تاوتریخوالي اوختل. او نن هم چې په مزار شریف کې ترسره شو، تا خبریالانو ته په دې برخه کې اجازه ورنه کړل شو چې دې ته انعکاس ورکړي، ځکه دوی ویره یې دا ده چې اوس به د افغانستان ټول خلک طبعاً اوس یوازې تاسو نشئ کولی چې میډیا بنده کوي، اوس سوشل میډیا ده، اوس نورې لارې دي چې خلک د انټرنیټ له لارې یو بل ته لاسرسی لري، دلته عکسونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي او د افغانستان ټول خلک خبرېږي. دوی فکر کوي چې که چیرې موږ رسنیو باندې محدودیت ولګوو خلک به نه خبرېږي. نه، دا خبره نه ده. تاسو د هرې لارې کولی شئ چې خپل غږ اوچت کړئ. طبعاً دغه لاریونونه به خپل تاثیرات ولري. زه بیا هم وایم چې دومره موږ بدبینه نه یو چې طالبان به هغه محدودیت چې د اماراتو په وخت کې دوی لګولې و دا محدودیت د خزو د حجاب په برخه کې، د کار په برخه کې، او د تحصیلاتو په برخه کې، په نورو ټولو حقونو باندې دوی محدودیت وضع کړي، ځکه دوی اړي وړاندې مې وویل چې د خپل حکومت د جوړولو دپاره، د دې ته د دوام ورکولو دپاره دوی مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې اصول او مقررات او یو داسې نظام جوړ کړي چې په هغه کې هغه نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي، تر څو نړیواله ټولنه له دوی سره خپلې مرستې جاري وساتي او دوی هم خپل حکومت ته دوام ورکړي. موږ هیله مند یو چې هغه ښځې او هغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې پاتې دي اسلامي امارات له دوی څخه په ډېر ښه توګه استفاده وکړي. ډېرې ښځې لانه بتللې، زموږ اکثره خویندې او ورونه تر هغه ځای پورې چې زه خبره یم په افغانستان کې دي، کورونا سي له دغه ظرفیتونو نه، له دغو کادرونو نه دوی استفاده وکړي. داسې دونه وایي چې د یو ښځه نشي کولای لیډرشپ ولري، یو ښځه نشي کولای مدیریت ولري. تاسو باور وکړئ داسې خویندې موږ لرو چې د نارینه وو څخه ډېر لوړ ظرفیت لري، دوی ښه کولای شي یو ریاست، یو وزارت مدیریت کې چې په نظام کې شایسته سالاري په نظر کې ونیول شي او تفاوت جنسیتي په پام کې ونیول شي، زه خوشبینه یم چې یو ښه حکومت به رامنځته شي او د ټولو حقونه به پکې خوندي وي.
مننه، سلامت اوسي. فوزیه یونس کاکړ، له تاسو نه به دا وپوښتم چې نن طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو. یو خبره چې د په بیا بیا پینن ټینګار وکړي چې ویلې افغان ښځې دوی ورته هغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې، او وی ویل چې وس باید افغان میرمنې یا افغان ښځې دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي څو دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي، او هغه مسؤل چارواکي او مسؤل ادارې معلوم شي، او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي. تاسو ته د ښاغلي مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي که نه دي؟
ستاسو وایم چې رښتیا هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي، او پاکیان هم چې دا اوس دا دوی وایي پار ابلاغیه کې دوی وایي چې موږ د ښځو حقونه ورکوو، که دا په واقعیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو ښه به وي. او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د ښځو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول، بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې علي زلیوي هغه ښځو چې وتلې په مبارزه کوي او زموږ حقونه دي، بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډېر زیاته مننه. اغلی وحدت، له تاسو نام کام دا او پختم نه پیګم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې. دمګړې د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاستازولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي. د دې په دې خپل نننی خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د حقونو په برخه کې، همدارنګه د افغان میرمنو او نجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، هم د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره داسې برخورد شوی دی، هم په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د ښځو غوښتنې ورته د منلو وړ دي که نه. تر ډېره پورې هغه څه چې ما واورېدل ټینګار د ده دا و چې افغان نجونې او ښځې باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي څو دوی حکومت رامنځته کړي، ادارې جوړې کړي، او د ده په وینا هغه مسؤل کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکوي چې د ښځو غوښتنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دي ته به رسیدګي کېږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې ښاغلی مجاهد فضلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل د کار د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به اوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنی تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلې ده، یو دلیل یې همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووځي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی خیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې ووسی چې د ښځو حقونه پکې خوندي وشي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې زموږ دپاره حسابېږي، دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلي دي، دوی کار ته تللي دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزه نه، دوی د همدا کور نه چې ته د دروازې نه ووځي، له خپل همسایه سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې ووځي، تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختې ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي، یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي. امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنې دا ښځې همداسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړي، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشې او عباس یو ځای ته رسېدلې دي. ډېرې موږ هڅې کړې دي، حملې کړې دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه کوی شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، ګزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلې یم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړله. دغه ټول هغه څه دي چې سترې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوئ څه ډول کېږي؟ خاله مجاهد فکر کوم له یوې رسنۍ سره ویلي وو چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راس کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ هماغه ځینه هغوی تچشمه اخلي، هماغه الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې د هغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاری ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپلو ورونو تر څنګ. او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وزو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري. موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته ووایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي، اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي. برابر هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونه نیول شي. د ورونو تر څنګ به ښځې وزي، خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیر زیاته مننه فوزیه یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمیر پروژو خبره وکړه چې پاغې کې نوزایی ښځو ته په بیلابیلو لارو تاسو کارونه پیدا کړي وو او په اصطلاح هغوی ته روزګار پیدا کړی و. دغه سې پروژې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وي چې ولسی ښځې د غربت سره، د هغوی د بېوزلۍ سره مبارزه کوله، د چرګانو فارمونه وه، په وړو سوداګریو کې وي، لاسي کاروبارونه وه. تاسو راته د اقتصاد له پلوه ووایئ چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د ښځو د موږ د ټولنې او کورنیو په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولی شي، او که دا فعالیتونه نه وي په اقتصاد به اغېز کوي؟
تاسو په دې چې زموږ ولایت زابل په دریمه درجه او د حکومت په نظر او ډېر د اقتصاد نه بيخي ضعیف و او دوی زارې دي یعنی په زراعت کې دوی تفتلاش کوي د اعلی دانشونه د هلته ډېر نه دي ساتي ظرفیت سواد بيخي کښته دي او موږ دغه پروژې کوته مده چې د بعضو موسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خویندو دپاره د دوی اقتصاد هم لوړ کېده او د دوی په روزمره ژوند کې ډېر تاثیرات مثبت لود ولې چې یو ښځه چې د پخوا اسکار نه وایي د کور نه وته د دوی ژوند بيخي خراب او اقتصادي ضعیفه او د دوی نشي کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي او کله چې دغه پروژې د مؤسسات له خوا موږ نه افسته او دوی ته مو اله ته مو پلې کول او دوی مو په تبار خبر کول د دوی اقتصادي وضعیت هم خشي و کوز دغه پروژې الته په زابل کې د شوزو په بخش کې کارونه کې ولې چې زابل بيخي ډیر اقتصاد نه ضعیف دي دا خو جون بيخي خپل جون له لاسه ورکوي مشکلات بيخي په هر وجود کې دي په هر څه کې دي هم په معرف کې هم په ساعت عامه کې او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بيخي دي دي موږ دا داغه کسان موږ اوس هم اله من له سو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساتور رسید زموږ اداغه ورونه نه چې په خو مو سره کومه کول بیا هم تقاضا کوي چې هغه پروژې کوته مده چې د شوزو په بخش کې دي چې مشکلات شوزو دي دي اړین دي او هغه شوزو چې خپل خاوان له سوال کړی دي او اس کومه کې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي او دوی په خپل په بار کې وځي او کار وکړي په هغه پروژې کې ځان تنظیم کړي او دغه پروژې لرانه خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي
ډیر زیاته مننه فوزیه وحدت لته سنم غواړم په همدې غاړه باندې و پښتنه وکم انداسي ښکاری چې طالبان په خپل نوی حکومت کې یو لوی ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي او په ځانګړي توګه د بهرنۍ مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خکلتیا په کمیدو سره خای په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکي او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیف شي ګڼې خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه زیاتره یې داسې وي چې د دوی په هغه معاش باندې که څه هم د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه د دوی هغه عواید چې و د معاش او تنخواه له لارې یا د کاروبار له لارې هغې باندې د دوی د کورنیو یوه برخه ولاړه وه په هغې باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې د کورونو نارینه ځینې نه وه ځینې بېلابېل مشکلات یې درلودل فکر کوي چې که ښځې کارونه اغېزمن شي په مجموع کې په کورنیو به یې اقتصادي اغېزې هم وي او پراخې به وي
متاسفانه بله هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده په افغانستان کې